السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریض کال د سلواغي یادل و شلمه او د 2020 کال د فبروري 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي و باوري چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر او د امریکا د سفارت شارج دافیر د دوی او طالبانو د هوکړې پر بیاکتنې ټینګار کړی دی. د پلټنې عالی اداره وایي افغانستان کې سږ کال میلیونونه افغانۍ فساد شوی. همدا مو د خبرونې د سر موضوعات دي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید د بهرنیو سفرونو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزو کې لاس ملکیان ټپیان شوي او اروپایي ټولنې ویلي له روسیې سره د لانجمنو اړیکو په اړه باید یوه پریکړه وشي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د دوی په خبره له خپله وسه پورته خبرې وکړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویندویانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ وویل طالبانو ته پکار ده چې د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسې هغه دي کینې هغه لومړیتوب دی، هغه د هیواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریلګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویل دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې په خبره یې د طالبانو غړي هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې 150 حلقه ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د 150 فاجعو مخه نیول شوې ده. دغه ماینونه د سړک د غاړې ماینونه، مقناطیسی او استقامتی ماینونه و او هدفی هم د خلکو وژل و.
ښاغلی آریان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون یکشنبه هم کابل د دو مقناطیسي ماینونو چاودنو شاهد و. افغان چارواکي د دغو چاودنو عاملین طالبان بولي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې دوی د دغو ماینونو په ایښودو کې لاس نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان وایي چې د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته شخړه وشوه.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سره وړونه او د کازه مندې لاس کسان زخمیان شوي دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نه پر را انتقال کړي چې یو لا هم د نو وسایط څخه هلته پاتې دي.
د هلمند ولایتي شورا مشر وایي په ټپیانو کې درې یا څلور ښځې هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیا او اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یو مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډیره پیچلې وه. ښاغلی بوریل پرون ویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبري کانفرانس او له دې هېواده د اروپای ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستلو ته په کتو داسې ښکاري چې روسي چارواکو ونه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف له بوریل سره د فبروري په 15مه په خبري کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغې لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولنډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویې ویل چې دغو ډیپلوماتانو د جنوري په 23مه په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمړنۍ غړی دی چې د خپل خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرونو ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 2022 توزیع ته آماده دی. په ټوله کې هنګری 2 میلیونه ډوزه واکسین اخیستی چې د راتلونکو 3 میاشتو په موده کې به یې دا هیواد ترلاسه کړي. هنګری دغه راز د اروپای ټولنې لمړنۍ هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین د اخیستو قرارداد یې هم کړی. او د امریکا پیژندل شوی سیاستوال او د دې هیواد د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر جورج شولتس چې د سړې جګړې په پای ته رسولو کې هم ونډه درلوده د 30 کلنۍ په عمر مړ شو. د هوور بنسټ پرون اعلان وکړ چې ښاغلی شولتس د فبروري په 6 مړ شوی. دغه بنسټ نوموړی یو مهم پالیسي جوړوونکی بللی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 43 ټیټه یو. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه شپږ. کندهار کې به هم اسمان شین وي، ده تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه څلور. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، ده تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه لس. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان برګ وي، ده تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه لس اټکل شوې ده.
سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری موضوعات راټول کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر او د امریکا سفیر د طالبانو پر تړون او نورو موضوعاتو خبرې کړي.
ښاغلی ولسن بهرنۍ چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ داد ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ کله سرګند کړل.
روان کال کې د کورونا او با پر مهال افغانستان کې ملیونونه افغانۍ فساد شوی.
جمن پک سوات نوی ملیونونه افغانۍ تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنی په لړ کې پیښ شوه.
خوست کې ګواخونو د خبريالانو چارې ټکنۍ کړي.
د جګړې ښکیل طرفونه باید هیر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د نورو مسلو ترڅنګ به دا هم واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي تر هغو چې ایران اټومي تړون کې پر خپلو ژمنو ونه درېږي اټومي تړون ته نه ورګرځي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د موافقې پر بیاکتنې ټینګار وکړ. له القاعده ترهګرې ډلې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د تیر کال د دغې موافقې له اساسي شرطونو څخه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو په اړه د دې ډلې ژمنې نه دي پر ځای سوي او دوی په دې اړه غور کوي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د عیني واقعیتونو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت ویان ګران هیواد د اتمر او ویلسن د پرونی کتنې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
د امریکې سفارت شارج دافیر ښاغلی ویلسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ په هکله یې هیله څرګنده کړه.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه چې یو مهم شرط یې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو شلول دي له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په دې وروستیو کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه د طالبانو ژمنې له سره ارزوي. نږدې یو میاشت کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې درېدلې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی عمر سمد چې په امریکا کې دیره له اتلانتیک شورا سره همکار دی وایي د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته په پام طالبانو ته له دې پرته چې منتظر پاتې شي بله لاره نه ده پاتې.
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د تیر کال پر موافقې له سره غور کوي، زما په فکر د دوه مذاکرات له عملی او منطقي پلوه نور ځنډیدلی ځکه دي چې طالبان د انتظار په حالت کې دي، انتظار د دې لپاره چې له واشنگټن څخه نوې خبره راووځي. بنا هغې لازم نه بولي چې په اوسنیو شرایطو کې خبرو ته دوام ورکړي.
لري. مذاکرات در شرایط فعلی نمیبینه.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل مذاکرات نه دي درېدلي، بلکې د هغه په وینا په هر مذاکراتو کې زند یوه عادي خبره ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 موافقې له مخې که طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په خپلو ژمنو ودرېږي، ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان ووزي. خو د جو بایدن د ادارې د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو د وروستیو څرګندونو سربیره چې ویلي دي له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور کوي. په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم په یو راپور کې وویل چې واشنګټن د می د میاشتې ضربالاجل وغځوي. په دغه راپور کې چې د فبروري په 3 خپور شو او د کانګرس دواړو ډیموکراټانو او جمهوری پالو یې په برابرولو کې ونډه اخیستې، ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا باید د سولې په خبرو کې له پرمختګ، د طالبانو لخوا د شخړو له کمیدو او د القاعده په مخنیوي پورې وتړل شي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل ښایي د کورنۍ جګړې، د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا راژوندي کېدو سبب شي. دغه ډلې دا هم ویلي چې امریکا باید په اسانۍ طالبانو ته بریالیتوب په لاس ورنه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ پر شوې موافقې بیا کتنه داسې مهال کېږي چې درې اونۍ وروسته د دغې موافقې یو کال پوره کېږي، خو هغسې چې تمه یې کېده نه د سولې په پروسه کې د کوم پرمختګ څرک لیدل کېږي او نه هم شخړې کمې شوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو په افغانستان کې د فساد اړوند یو راپور ته. د افغانستان د پلټنې عالي اداره وایي د حکومت لوړ پوړو چارواکو د فساد 26 قضیو کې دولت ته 100 میلیونه تاوان اړولی دی. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر مالی کال کې د 430 مواردو د څېړلو په پایله کې موندلې چې یو شمېر حکومتي چارواکي په اختلاس، تزویر د ځمکو غصب او د خپل صلاحیتونو څخه په ناوړه استفادې تورن دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د پلټنې عالي اداره وایي یو شمېر دولتي لوړ پوړي چارواکي په مالی فساد کې لاس لري. د دې ادارې مسؤلینو وویل د 1999 کال د مالی چارو چړنو په ترڅ کې موندلې چې یو شمېر وزیران، محلي چارواکي، د پولیسو قوماندانان او ځینې نور دولتي او غیر دولتي کارکونکي په مالی فساد کې شامل وو. د دې ادارې مشر محمد نعیم حقمل د یک شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل
جمعاً مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل.
په دې چړنه کې مو موندل چې 690 میلیونه افغانۍ تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنې په لړ کې پیښ شوه. د پلټنې عالی ادارې په 1999 کال کې د چیړنو په پایله کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 10.8 میلیارد افغانۍ تثبیت او د دولت خزانې ته بیرته راګرځولې دي او له ناوړه ګټه اخستنې مخنیوی کړی. په دې قضیو کې وزیران، خاروالان، رئیسان، محلي قومندانان او یو شمیر نور دولتي او غیر دولتي کارکونکي شامل دي.
دولتي او غیر دولتي شامل مباشد.
د اداره زیاتوي د مالی فساد د مخنیوي په خاطر یې په 1999 کال کې یو شمیر فاسد کسان عدلی او قضایی بنسټونو ته ورپیژندل دي. د پلټنې عالی ادارې د چارواکو په وینا سره له دې چې د کورونا وایرس ستونزه یې په مخ کې وه، خو د 430 ادارو څارنه یې کړې ده. په دې څېړنه کې د دولتي ادارو مالي چارې، ساختماني پروژې، معلوماتي ټکنالوژۍ شرکتونه او تصدیګانې، د نړیوال بانک پروژې او دولتي قطعی شامل دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام لري. وړاندې درته په خبرونه کې نور مسائل هم درو، یو نړیواله موضوع هم درته لرو، خو اوس دا چې لویدوز ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي، صفی الله ستانگزی ته به غوښ شو چې د زینو دغه ورسپانو پانی اړولي.
هیل ورسپانې لیکلی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له یو آشنا کړکیچ سره مخ دی. هغه دا چې په افغانستان کې پاتې کیږي یا له دغه هیواده وځي. په مقاله کې لولو چې بایدن تر می میاشت د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ضرب الاجل د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې څخه په میراث ترلاسه کړی. ورځپاڼې لیکلي کارپوهان ګواښ کوي له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ښایي امریکا او افغانستان ته ناوړې پایلې ولري. د بایدن اداري چارواکو ویلي غواړي د امریکا طالبانو په موافقې بیا کتنه وکړي. طالبانو او امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس امریکا د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 ته راوسته. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اداري چارواکو ویلي وو د 2020 کال تر می پورې به ټول امریکایي عسكر له افغانستان راوباسي په دې شرط چې طالبان له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه عملي کړي. هیل ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جان کربی په حواله لیکلي واشنگتن په افغانستان کې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره متعهد دی. هندو ورځپاڼه افغانستان ته د هند لخوا د کووید 19 واکسین د مرستو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي به اوس د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ اجازې ته انتظار باسي څو ژر تر ژره د هند د مرسته شوي واکسینو تطبیق پیل کړي. د یک شمې پورز د هندوستان لخوا 15 لکه ډوزه واکسینونه کابل ته ورسېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجازې لتر لاسه کولو وروسته به سمدستي د کرونا د واکسین تطبیق پیل کړي. په لومړي سر کې به د دوی په خبره روغتیا پالان واکسین شي. هندو ورځپاڼه لیکلي د هند ساخت واکسینونه داسې حال کې کابل ته رسیدلي چې افغانستان له کرونا سره په مبارزه لګیا دی. ورځپاڼه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر جی شنکر ټویټر ته هم اشاره کړې ده. ښاغلی شنکر ویلي د هند ساخت واکسین افغانستان ته ورسید او ډاډ ورکړې چې هندوستان به په دې حالاتو کې خپل ملګرو هیوادونو سره وي. افغانستان کې څه باندې 15000 کسان کرونا نیولې چې له ډلې څه باندې 2400 تنه مړه شوې دي.
اوس هم راځو د پولیسو د اصلاح او سمونې اړوند یو راپور ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په لومړي ځل د پولیسو تعلیمي نصاب له خلکو سره په همغږۍ او د دوی د نظرونو په پام کې نیولو سره تدوین کړ. د دغه وزارت مسولین وایي چې دغه نصاب د ټیټ رتبه افسرانو لپاره دی او په روان 14 هجری لمریز کال کې به د اجرا وړ وګرځي. یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام ستایي او وایي دغه نصاب باید په سم ډول پلی شي چې اغیزمن تمام شي. نور په دې راپور کې
د ملي پولیسو له ناسم چلند شکایتونو له پخوا راهیسې مطرح موضوع ده، خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو د نظرونو په پام کې نیول او دوی سره د همغږۍ خبره کوي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي دغه نصاب د روان نریز کال له پیله کار پیل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې به د اجرا وړ وګرځي.
دغه تعلیمي نصاب چې دی پخوا په افغانستان کې ترسره شوی نه و. مونږ منصوبین یا پولیسو اکادمی په ورستۍ اقدام کې د مختلفو ټولنیز فعالان یا مدني فعالان سره د همغږۍ سره د دغه تعلیمي نصاب په هکله خپلې نظریات او د هغوی نظریات ټول کړي دي او دا یو بېساري برنامه ده.
ښاغلی آریان وایي دغه نصاب د مدني فعالانو، رسنیو، د ټولنې د مختلفو برخو او د پولیسو د افسرانو له نظرونو تر اخیستو وروسته د ملي پولیسو د ظرفیت لوړونې په هدف جوړ شوی دی. نوموړی وی چې له دې وړاندې د پولیسو په تعلیمي نصابونو کې د خلکو نظرونو ته پام نه کیده، خو دا لومړی ځل دی چې له خلکو هم نظر اخیستل شوی. د نوموړي په خبره دغه نصاب د پیاوړتیا لپاره د بهرنیو سلاکارانو صلاح هم اخیستل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم خلک د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
نوم عبدالله ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په ننګرهار کې د پولیسو برخورد داسې دی لکه د یو بادار په صفت، نه داسې لکه د ټولنې یو خدمتګار. د کورنیو چارو وزارت نه مو دغه هیله ده چې دوی ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي.
پولیسو غلط چلند د خلکو سره ولسونو سره دې باعث شوی ده چې نن خلک د پولیسو نه متنفره دي، فاصله یې نیولې ده د خلکو نه. چې نن عملاً موږ وینو جنګونه د ښار منځ ته راغله، هیڅ خلک څوک د دوی سره همکاري نه کوي. دغه ټول د دغه غټ چلند باعث دی چې خلک د دوی خلکو څخه فاصله ونیسي.
پوځي کارپو بری عریض وایي د ملي پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو نظرونه په پام کې نیول مهم بحث دی، خو په خبرې له ټولو مهمه بیا دا ده چې دا نصاب په سمه توګه پلیشي.
د هر برنامه چې تر هکېږي تر طرحې تطبیق برخه ډېره مهمه ده. طرحه یو نظریاتي کار دی، اما عملا باید هغه تطبیق شي. تر څو تطبیق نشي موفقیت لاسته نه راځي.
د کورنۍ چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر هم وایي چې له خلکو سره د پولیسو د چلند ښه کولو په اړه په تېره کې هم ورته اقدامات شوي، خو په خبرې عملي شوي ندی.
تلشکرګاشر او
جنونور ورسوالي په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
زموږه آزادی رادیو نه اوري وسم ورزو خوست په خوست کې خبريالانو او درسنوي مسولین وايي په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. نور د نجیب الله الخیل پر راپور کې
په خوست کې خبريالان درسنوي مسولین او د زینو رسنیز بنسټونو استاذي د جګړې لخکیل خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازم اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې درسنوي خبريالانو او مسولینو ول درسنوي ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او درسنوي له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي قرار قرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغغ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادی رادیو ته ویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطه د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله داغ دو چې د ژورنالیستونو ژوند ته دې توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یاد شوي. په دې موده کې د آزادۍ رادیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل هم د ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. اوس هم د سیمي او نړۍ یو موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن وای تر هغه چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز ته راو نه ګرځي، واشنگتن به پر تهران لګول شوي بندیزونه لاغوه نه کړي. بایدن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای پرون اعلان وکړ چې که امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي نو پر ایران د ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د بیرته یو ځای کېدو خبرې کړې، پرون د امریکایي سی بي ایس د ټلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي، وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نه وپوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیمو غني کول ودروي؟ د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونې په هغه مرکه کې چې سی بی ایس ټلویزیون پرون خبره کړه وکړې. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای په مشروط ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي دي. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي، نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کیدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلی ظریف تر د یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یو ځای کیدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لشوي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او ویویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نه شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې فیسبوک ته زموږ ورشئ. زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadiari آدرس ته او تازه راپورونه او خبرونه وګورئ او دغه راز کول ویډیوګانې هم هلته موندلی شئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د په خبره له خپل واسه پورته خبري وکړي. د ملي امنیت شورا ویان دغه څرګندونې د طالبانو د هغو خبرو په خبرګون کې کړي چې ویلي دي له ترکمنستاني چارواکو سره خبرو کې د ټاپي پروژې او اړوند نورو پروژو د امنیت ډاډ ورکړی دی. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویل چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا